د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبري مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کو، خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بوګنوونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پاوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ملتونه د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولای چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحیمی وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدي چې د هیڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه له نن څخه هیڅ ډول بارونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسیدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسیدو په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 24 وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي.
د یک پولیسوالۍ کې دښمن یو هاموی ټانک منفجره موادو ډکړی و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یوه رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1970 کلونو ترمنځ د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ د پاریس د ښاروال په توګه هم دندې سرته رسولي دي. د شراک زوم فریدریک سالتبارو نن وویل چې پخوانی ولسمشر د سپتمبر په 16 د خپلو عزیزانو په منځ کې په کراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1718 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې دا الوتکه چې 313 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15 نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
ل احمد تکلنا منن قدر منوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوري د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیله کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دو او یزره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه فقط د چهارشنبې د سهار په 2 بجو لومړۍ ترکې وزارت شروع شول.
نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا مو کړئ. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی، خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مل په دې اړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهارشنبې د شپې له 2:00 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپل خوښې نوماند ته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپلو همکارانو ته دنده سپارلې چې دا بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سکوت دورې له پیل وروسته یې د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي، خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د ټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او کده وړو او غټو جلسو له ادرسه ترسره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د توا موږ رسیدګي کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخې د چوپتیا له دورې موخه د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او تر خوای خلکو ته د دې وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او وروسته د خپل خوښې نوماند ته رایه ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي، کنا له قانوني کړنو سره به مخ شي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلی پر سرغړونکو قانون په سم ډول پلی کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوره سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د افغانستان
د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا له خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نخواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دوی څرګند تخلف ده او غوښتنه به دا ده چې یو خو دوی ډډه وکړي او چوپ د کار کې باید هغه د تخلف به رامسد شي او شکایت کمیسیون ته راجع شي او همدارنګه موږ سره شریک شي تر څو پړ او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یوه او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمیر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 50,000 افغانیو جریمه کړي او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایه ورکولو محروم کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشتې 28 نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي؟ د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه په یو راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 13 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 11 ته رقم سوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همداراز کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوه برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلا مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو که ونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28 نیټه وسی. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 2 بجو پیل سي او تر مازیګر مخکې پر 3 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 50 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د محل ویش له مخې د رایو لومړی نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2,00,000 انتخاباتي پرسونل استخدام کړی او روزلی دی، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکي په سیستم کې ثبت شوي دي.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټینګښت لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستیالې ویاندي مروه امینی سره مرکه کړي. هغه امینی وایي
دوه اویا زره ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو. هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچې لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقرو، او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,320 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تهدید یې ډېر و. هغه کې به له 2 to 2,000 ملي پولیس، یو نفر د امنیت کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تهدید یې متوسط ده 6 پولیس، یو د امنیت ملي کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې، او دوه نفر به د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,330 مرکز دي، څلور پولیس وي، یو نفر ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر مېرمنې، دوه نفر د دوی محارم سره، او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې، او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي، او دوی خپله دنده استوګه ترسره کوي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټولې سیمې د امنیت لپاره؟
یوازې زموږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز ته موږ هغه طب ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي در ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9500 کسه کېږي، هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د دې 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د هماغو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز و محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېر انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بې طرفۍ باندې، او همدارنګه د دې تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړې دي او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانیو سره نیولې دي، او دا هدایت دوی ته ورکړل شوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو، له رسنیو، له ناظرینو، ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز او محل ته او خپله رایه کاروي، باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي، او دوی وسي کولی چې په یو آرامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې رئیس د محکمې د لومړنۍ پریکړې له مخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیف خانه کې ده. هغې د پنجشنبې په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پلمرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي، خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوي او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملا یې باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې پخوانی غړي د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسیون د یوې بلې پخوانی غړي همیرا اقمل سره 40 ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له سوغړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلۍ په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتی وو، یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اقمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نور غړي د سنبلې میاشتې په 10 نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اقمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موږ د خپل صداقت، سمو او شفافو کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړی. درویش ورځو کې زه له درده ځورېږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم، خو د بالمال کفالت سره خلاصون چې د یوه تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان سترې محکمې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع یې لوی څارنوالۍ پورې اړونده وګڼله. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی ته د ملیحه حسن او همیرا اقمل د روغتیایي وزیر ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
سرنوالای
نظارت بر محلات سلب آزادی ما د سرن سرنوالان د آزادی د سلب ترڅنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خړو مسایل په خټو غریات شي. ملیحه حسن او همیرا اقمل دواړه اوس محل په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. خغله رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیونو د لسو وړو غړو دوسیه په شفاف ډول د قانون پرانا کې په عادلانه ډول سړل شوی او محکمه هم په علني توګه ترسره شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای روختون ته د ملیحه حسن او همیر اقمل لیکدول د دوی قانوني حق ده، خو د دایښ ډلې لغړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه باید لوی سرنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد ترڅنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان ښه و خو پریکړه په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که د رای ورکولو په پاڼه کې د خپلې خوښې کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لرئ، کولای سئ د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړئ.
د پوهنتون یو شمیر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه دې ته اشاره وشوه چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ییز اجماع د نشتون له امله ناکامه و. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانیدلی و چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانیدلی و چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنکړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه و ورکړی. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوي یوه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
همداشان په دغو غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوي وشي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبې سرابي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
و در نتیجه باید روی کیفیت
باید د پروسې په کیفیت کار وسي. باید زیات ټولیزه وي او افغان دولت حتماً پکې داخل سي او د سولې په اړه یو سیمه ییز اجماع رامنځته سي
که هم به خاطر پروسیسل موجود ده.
لشاوخوا نه همیاشتو خبرو وروسته د امریکا او طالب استازو د سولې په سر توافق ته رسیدل. د دغه خبرو په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالب استازو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلی ترامپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په خبرګون کې وکړه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځې څخه ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه به ډیر بد وضعیت کې دي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزی ادارو سره څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آریان له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافرو او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړې دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی. پکتیا او پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. اما د سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي خاصتا.
رحمت الله هیوادمل یم، د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي څوک کچری په دغه لار باندې سفر وکړي. بېخي کنډو کپر شوی ده.
فیض الله فیضی د گردیز زرمت سرک، د گردیز پټان چمکنوی سرک چې همدارنګ د گردیز خار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړېدلو چاري پیل شوي خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایت شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسؤلین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د ولایت شورا غړی تجب احمد منګل وایي څو څو ځله یې د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سړکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سړکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلی چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سړکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سړکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سړکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان ترزازی اریوب ولسوالی پورې د 8 کیلومتر په همدا غفتا کې منزور شو، تدارکاتي کارونه سر ته رسیدل دي، هغه به ډیر زړه شروع شي. دوم قسمت یو سمنیتی ستونزه وو چې هغه ډیر زر به کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي او شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدبیر جدي کړي. احسانریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ل پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګولان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای ل 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنه امراسي بند شوی چې ل کبل ل ګڼ ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی ل افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو امراستو د برته پیل دوه غوښتنه کوي. بل خو ځای چارواکي وای وزیرستانيانو کډوال سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغه سره اوس هم موسمي مرستې کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرستې بندي شوي چې له کابل ژوند لګان ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وای کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه په همدې مرستو ده. د وزیرستانیو کډوال یو تن ملک داوود مسعود وای
نن یې 15 میاشتو چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میش په نوم راشن روتي ولسوالی ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انصار نه دا غوښتنه کوي چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمند خرڅول تاسیخ دی، ولا چې دا خلک دا ډېره ګیلاوي لوړه آ ګیلا چا تاسو نه شکړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د ول نه دا ریکوست دی، د دولت نه مې دی، د انصار نه مې دی، د هر کس مسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شاید دا ورته پیراکو.
د شاهدین پونم د شمالي وزیرستان د زوی سیدکی اوسیدونکو وایي نن دلته رسنیو سره خپلې غوښتنې شریکې کوي، خو که توجه ورته ونه شي کابل ته ځي او هلته د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخکې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
خو نن خو یې دلته مونږ د میډیا د لارې دغه غوښتنه کوو، سبا به تر کابله پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي درنه به کوو. هلته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخې ته احتجاج تر هغه وخته پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړی.
یو بل وزیرستانی کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
عزیزات جماعت خبره کړه شمالي وزیران د خاتنګي اوسیدین کایا ایز په خوز ګلان کم کم مش پروتا دي مزا کې نو مرسته شوله مخکینه یا ایز خاتم نی وطن نه میاشته شي ایز طریقه نشته میاشته ایز ختم کړی دي مش په افغانستان یا په انیسیال په ټوله دنیا باندې مش دا ځکه مش ته خبره مرسته رشي.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې د کډوالو سره مرسته نه دی بندې شوی، بلکې ډول او نویت بدل شوی او اوس ورسره موسمي مرسته کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنۍ مرستې پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزده کی او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په پخوا کې منظم مرستې کیدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کیږي، په دې معنا چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلې مرستې کیږي. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسي، بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره موږ آماده یو.
خوست ولې زیاته کړه څه موده مخکې د سپیرې ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیم ته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولې زیاتوي په عاجلو واقعاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
قدر منوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولې شی د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او دغه شان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دي. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشت تنه وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ پنځوس کسان تپین شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وصال چمتو کړي او تر هغه وروسته دوه ونیزې خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه شان کور کلی ونیزې خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم چلیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوی د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو چلیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوې چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. د هنا لهوت په نوم دغه سیالۍ د پنځو هیوادونو په ګډون د لبنان په قربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي ډلو ترمنځ د دریو یورزنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د پاکستان په وړاندې درې یورزنۍ او دوه شلوریزه لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغه سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان به هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، کدا غه د حفظ صحاوی، کدا غه د روزنه وی، کدا غه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومانو ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي. د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې کبه وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي. خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دي.
نن پام دی کی خبری کو په فایل کې دیو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکله غږیږي بیا پام دی کله مرکه هم لرو لازدی رادیو سره اوسئ د ماشوم لپاره څخه دی غه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دی چې دی غه لپاره ښه او مناسب نوم ټاکل شي ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړي کوم چې اړتیا لري ادب ورزده کړي ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاسو ګریوان وي همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم دی غه له اساسي حقونو څخه دی دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلې دي
نوم مې ارزو ده د کابل اوسیدونکی یم د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ الصحه وي که دغه د روزنې وي که دغه د خوراک وي زه د میدونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي
نوم مې رستم غیاسی دی د غور ولایت اوسیدونکی یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خو تغه وخت ته چې دی قانوني سن ته نیوسی لږه په 14 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دی د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق داس نه یغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي
دی ماشوم د صحت حق دی آموزش حق خپل کورنی سره ژوند کول دی بازی حق محافظت دی خشونت او سوء استفاده نه دا ټول دی ماشومان حق دی ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسی یا اصلی اساسات دی چې عمق اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی یو دا دی عدم دی تبعیض دی ماشومان سره باید تبعیض برخورد نشي د لسانی د قومي د کومزای دي باید ټول خدمات ټول ماشومان د بیل تبعیض نه آماده شي او دوی وکول شي چې لاسرسي ولري دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دی چې هغه په نظر کې ونیول شي کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایي باید تصمیم نیول شي
بله دا خصول د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي
اجازه راکړئ چې دوی نورم درته وایم
بله میرم
او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي چې هر تصمیمی چې نیول کیږي چې طفل از لږه نه متاثر کیږي باید ماشومانو سره مشوره وشي د هغوی نظریات ته احترام وشي بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیمی چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي اوس از دوی تاسو په دوم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان
څومره حق ورکول سوی ده
قانون په اساس دو دوی حق اما قانون چې د قانون سن په اساس ورکړی شوی دی په قانون کې راغلی دی
بله
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا عملی
کیږي په ملک دا یو چالش یا یو چالش دی خو اوس هم دې کارونه شوی دی کومګه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضع کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسي لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله اوس د میلیونونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان
مکتب ته ځي دا په خپله یو بهبود دي د ماشوم د وضع د قوانینو په هکله چې که وګورو نوي قوانین جوړ شوي دي د ماشوم دپاره. دا وروستني قانون چې د ماشومانو د حقوقو د محافظت قانون دي چې د هغه دپاره یو ملي کمیسیون هم جوړ شوي دي او یو تخنیکي کمیسیون جوړ شوي دي چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولی شي چې خپل حق د ماشومانو ته د حق باید ورک او هغوی دسترسي وري هغه حقونه چې د دوی دپاره نیاز دی دوی رشد پاره دی دوی تکامل د پاره دی دوی د بقا د پاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی
د کورونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کورونه کې چې باید وینې کی سمه ده په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري خو بیا هم ستاسو ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي
اپ دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي زیدانو غوښتل چې کار شوی دی او نور کار نیاز ندی ډیر نور کارونه نیاز دي چې باید وشي
او
کارونه همدا اوس هم روان دي کوم وو ګورو د هغه ما شما چې تاسو وو د هغه کټګوري ما شما چې په سرکونی کار کوي دولت د مؤسساتو یا د یونیسف او ملل متحد په همکاري کې یو استراتیجی جوړ کړی دی چې هغه استراتیجی د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لدې شاخه کارونه وباسي دا قانون نیو قانون په خپله د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومان نه محافظت وشي د دې حقوق نه محافظت وشي دا وخت غالي دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي ډېر مشکلات حل شوي دي او نور شپات دي نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي تقویه شي درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولې شي کارو کې د ماشومان په حقوق پکړه څنګه دادخواهي وکړي څنګه د جامعه د کورنۍ او د اقشار او آگاهی سطح لول کی
بله
د ماشوم د حقوق په عقل بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي تقویه شي او قوت بیشتر شي او دریم دا دی چې دولتونه د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته که مشخص دی پوژینیوا که ماشومان و حقونه دی پاره دوی هر 15 کاله بعد یو گزارش اقوی تولاندی که
بید
او دا گزارش تقیقی گزارش دی چی دوی بگوری چی کم کارونه شوی دی کم کارونه پاتی دی کم خلاگان پاتی دی
بله.
او دی اغا سفارشون چی دی کمیته دولت را لیجی دی اغا پا رانا که دوی پلانونه جوروی چی سنگه و کولشی اغا خلاگان چی موجودی اغا بدکی او بله. ماشومان تا دوی حق به برابر کی
دغه درې مهم ټکی چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل یونیسف په دې اړه څه کړی دي کوم مفید کار تر اوسه کړی
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت عامه سره کار کوي په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې دا ماشومان د هغه اساسی یا ضروری واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي د نور بخشونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي وزارت معارف د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي وزارت عدلیه او وزارت کار عمومی شمولی سره کار کوي چې څنګه وکول شي د ماشومان د خوشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره غیر دولتي موسسات سره کار کوي تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي
کچېره دولتي ادارې غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی دغه موضوع به د راتلونکو لپاره څومره خطرناک وي
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو که ما ویلی دی چه محافظت دی ماشومانو محافظت یو ملک دی که مونگ خی ماشومان بقول رو اغوی خپلو حقونو تا دسترسی بقول ری که ولشو چه دی آینده خی رهبران بقول رو که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت و سوء استفاده و استثمار تا مواجه شی تحقیقات خودی لدی که حق ماشومانو سره چه خشونت شوی دی اغوی لجوج او انتقامجو لوشی ویدی دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خیه و پاساسی پامرنه نوشی
بل ډیر زیات من نزوندای اوسی قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومل او ملګری
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع غږیږو چې ورزش کول د کورنۍ غړو ته څومره ګټور تمامېږي او ولې ځینې خلک ورزش نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومیم. په پایل کې د خبرونه جوړونکې مریم توخی د کابل ښار یو ورزشي کلب ته ورغلی. هلته یې له دوه تنو سره مرکه کړې چې دو تا ایستا سپام را عربم
میره بانی خورجان زن را پیشنی؟
نوم مسوده و باشنده ده یقی مزی فلازه
اتو برا وقتی کچی کلب تر از این؟
سالور میشتی که گیس را غلیم
اتنگ الان تغییرات را غلی وجود که؟
والا او زیاد را غلیده هم ساعت کم زیاد تغییرات را غلیده نگانه مغا وزن هم زیاد و منگ بس زان تخپل کتل یو تشویش و منگ تا یو اغا و او سر غلی زان تا گرو دیر وزن هم کم سوایده زیاد تغییرات را غلی منگ که پدر خاطر دیر خوشحالی استو
ات وقت پیدا کمی وقت سنگه؟
والا وقت ما ماشومداره استو ده کور خزای ما وقت زان تغکو ما پیدا کم سرائی سمه یو دری ساعت سالور ساعت دلتا تمرین وکمه ورزش وکم
ات سنگه ده کورانی ده خوانه خمامانات نی؟
والا کورانی که خدا نو ویس یعنی سنگه ده یو خزا کلاب تلارسی و ورزش وکی و ده یو عیب گنی خو ده منگه نظر نس دلتا رازو کم عیب نده نو منگه تا
میره بانی زانو پیشنی؟
زمان ممیره ده یا محصول ده کلاب انجمن خوهرانه ما
اڅمره موده کې د کلاب جوړ کړې
دا کلاب تقریبا 15 کال کې چې جوړ شو دی په وایله کې موږ درو شګه او شاګردان کم وو مثلا ډیر کمره تل په خاطر چې نه وایو اوس چې وخت چې ډیر کال نه پیټیر شوی دی موږ نو مخده شاګردان ډیر دي او خزیم دي جونیم دي ارسی تمرین لپاره جون خکسر رسیدې بنسازې لپاره یا ځان غړي چې فټ کا خزی دي یا روحي مشکلات لري یا بعض سهي مشکلات لري دوه لپاره رسی چې وفات فضل د خلای دي چې مخه نتیجه مزنه خسته ده
تونه د ورزش پاره څنګه شي ودی د کورانه یو البته
ډیر کې شي ودی ډیر تغییر کړای نه نظر نور کالو ته زینتونه اوس ډیر کې شي ودی فامیلونه ډیر اجازه ورکوي
ډیر
مننه مننه تاسو
قدر مونه دوستانو څنګه چې موږ تاسو ټولو ته دا څرګنده ده چې سپورت د صحت سامان دی همداراز ورزش نه یوازې د وزن کمولو لپاره بلکې ګڼې نورې ګټې هم لري ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلې وي د بدن وزن د کمولو مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي څېړنو ښوولي چې په منظمه توګه ورزش کولو سره مغز ته په پوره توګه اکسیجن او انرژي رسیږي چې دا د حافظې او د زده کړو په ښه والي کې ډېر اغېزمن او همداراز د ډیرو ناروغیو د تداوی په منظور هم ډاکټران د ورزش توصیه کوي په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قندی ګل هم له هغو میرمنو څخه ده چې د ناروغۍ له کبله ورزش کوي او وایي
دا وینه مې خوړه ده چې لږ سپورت وکم کنه چې دا وینه مې لږه غشي موږ خو وردګ خلک یشتي هم ښه ده هر شی خورو فرض نشو کولی نو په دې خاطر هم دلته چې راشي لږ د دې ولې سپورت وشي هم ښه ده ډېر پیدا کوته ورزش مو مکه خوراک خوره ځای په ځای کښېنه خو د مرضو ډکېږي سین سال باندې تقریبا څه کم شپته ما چې مثلا سپورت و نه کم یو شی و نه خوري خسړی خرابېږي خسړی مې خپله راته وی لاړه شه پیسې ته وی که ورزش کا او ورزش کو دای مې خپله ورزش کا ګرځېږي پیادهګردي یو سو دوه سو ته پیادهګردي کا لور مې ګرځېږي څلور لورګانې لري بیا ډېره پیاده ګرځي د دې مو په کورنۍ کې ټول ورزش کا ټول پیاده ګرځېږو د دوستانو کڅو ورزش کو د ځای په ځای نه یو ناس ځای په ځای باندې چې کینه بیا سړی خرابېږي نه چې ګټې نه وای چیرې ځان په ځای بول.
د ورزش کولو له لارې د انسان بدن مناسبه بڼه خپلوي چې دغه کار د انسان د رضایت او بیا پر نفس د باور لامل کیږي. خوشته داسې کسان چې د بېلابېلو دلایلو له وجې ورزش نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمال په دې هکله وایي:
نه ورزش نه کوم، ورور مې ورزش کولو هغه بوکسن کې هغه په بوکس کې غاښونه مات شو، نو مور او پلار مې ویل چې نور مه کوئ دا کار، نور اختصاصم خراب دی، انرژي نه لرو چې مونږ دغه ښه خاطرات نه لرو. زه خپل غریب کار یم، غریب سړی یم، ورزش ته مې دغه نه رسیږي چې زه خپل ورزش وکم. نه لرم، بیخي وخت نه لرم، که وخت ورزش ته دغه کوم هلته کار پاتې کیږي، که کار ته دغه کوم ورزش پاتې کیږي، نو دواړو ته آمادګي نه شو کولی. ورور مې خوښېدو دغه چې دی دا مشکل چورته پیش نو داغه مړه تو تنه تور شو. مور پلان ول چې نور ورزش مکو نه، زموږ په کورونه کې نور څوک ورزش نه کوي.
زیاتره خلک په دې اند چې ورزش د انرژي د کموالي لامل کیږي، خو واقعیت بل څه دی. او څېړنو ښودلي چې په منظم او دوامدار توګه ورزش کول د استقامت او انرژي د ډېرېدو لامل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په کورونه یو کې د ورزش په ترویجولو غږیتلای دی.
په کورونه کې ورزش داسې رواجیږي چې مثلا سرپرست په خپل سهار د خوب راپورته سم د منځنه ورسته په حویلې کې مثلا نیم ساعت د پاره ز منډه وکم، لکه نو پورته شو لاسونو خوځو حرکت وکم، د خپل دلته ځان سره زرانو ته تشویق او ترغیب کوم چې تر دې تاسو د کارو کې د کچې انسان د پاره مفید ده. خپل واړو ماشومان کور کې او بعد ځان سره ول او ترته چې لک منډه وکا دا یوازې پدې نه ده چې موږ سخیل ورزش وکړو، مثلا کلپولو ته لاړ شو یا زموږ اقتصاد خراب وي، نو دا بهتره ده چې خپل ځان سره خپل وکړو. د سهار یا ماخام ټیم کې چې کل یو سات نیم سات وخت منډه وکړو، د خپل د لاسو حرکت، د سر او د ملا حرکت، او ماشومان چې دا وسه تشویق شي دوی عادت ګرځي، یا خو د دوی د بدن مقاومت زیاتېږي، مریضیانه ورته ډېر ناراضي.
همدارنګه ورزش کول هم ځان ته ځانګړي اصول لري او باید د ورزش په وخت کې مراعات شي. د بیلګې په توګه اول باید لس پوک ورزشو پیل شي، هغه حرکت ونه شي چې د انسان بدن ته ستونزه جوړه کړي او داسې نور. په دې اړه د زابل ولایت اوسیدونکی او ورزشکار یوسف ارغندابي داسې څرګندونه کړي:
ورزش هغه پدیده ده چې انسان ته جسمي پیاوړتیا او ذهنی پیاوړتیا ورکوي، او هر انسان مکلف ده چې ورزش وکړي. یعنی هر رقم ورزش چې کاغه ځغاسته یې، که فوټبال یې، که والیبال یې، یا که نور ورزشونه یې. د ښځو لپاره ورزش په کور کې ډیر ښه سپک ورزشونه دي لکه منډه، او نور داسې ښه ورزشونه دي لکه یوګا چې مثلا په انټرنیټ کې وګوري، همدغه شکلونه لکه یو اپلیکیشن غوندې یو برنامه چې په هغه کې په وضاحت باندې تشریحات ورکړل شوی، تصویری یا ویدیویی چې هغه وګوري یو سړی کولای شي چې ورزش وکړي په خپل کور کې، خپل ځان ته کوچی او زده کی ورزش وکړي. نو په دې اساس باندې که غواړي چې وزن واخلي هغه پلان لري، او که غواړي چې وزن کم کړي هغه ډایټ پلان لري.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
درخان د ولایت پکتیا د ستخران د ولسوالۍ. ورزش خو د انسان لپاره کامل صحت ده، هر څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري. ورزش د هر چا لپاره ډېر ښه ده، څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري، ښه دماغ لري، ښه مغز لري، هر څوک باید ورزش وکړي.
زما نوم نظر محمد ده، زه د کابل اوسیدونکی یم، د بوتخا ډاګ نسخه. ورزش کول ښه خبره ده، ځکه د انسان د بدن د ښکلا لپاره، صحت لپاره، او د انسان د مزغو د ارامتیا لپاره فایده مند ده.
نو ملمانه کابل خار د خوشحال خان اوسیدونکی، ورزش ښه خبره ده، هر انسان باید خپل روغتیا په خاطر ورزش وکړي، ځکه ذهنم انسان آراموي او جسمنم. ورزش هم ذهن ته او هم جسم ته دواړو ته ډیره ګټه لري. په عموم کې ټول انسانانو ته دا په جنسیت پورې نه لري که نارینه او که ښځه، باید ورزش وکړي.
سیاوه تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی، شفیقی لکنخیل، ستاری امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې ده.
ا
سلام علیکم خوری.
و علیکم رندر شای جوره خیریتی.
سلام علیکم خوری.
و علیکم رو جانه چنگه یا شایز ایلا پویلا چیز ما پشتنی ترالس
غلا چوگو خوری خو وظیفه دا نکیگی وز خبار شو دیم آتویش داست خور می مریزه را ما در ازش پختنی دیوار شو
رو را دوانه که میاشتی کیری چنا جوره دا این پرتایم پتزایی که دب شو دا درد دا لسو دا درد دا بدن دا درد شور دا لینستم
و څنګه یې تکلیف دې څه د ډاکټر څه درته وایي؟
خو پلنډې دوایې چې راکوي، ملا مې درد کوي، پښې مې درد کوي، د ځای ولاړېدای نه سم، شورېدای نه سم، دغسې یم، سر مې داس پله څرکه چې هغه سوي وم یم بېخي.
خورې خو له کمه خوره که نه؟
وروره زهر دې مسي، دغونه نوکړو ډوډۍ خورم، پرهیز پرهیز
پرهیز دې ما ته معلوم دی خورې، کله پرهیز کولی شې؟
څه وکړمه، زړه مې د خدای کور ته ځي چې نوکې ګولۍ سمه ډوډۍ ونه خورم، دغه ایله خالي اوبه بخورم چی شو وکړم؟
خان خورې ډاکټر څه وویل؟
څه ووایم ډاکټر څه راته وویل؟ دوا یې راکړل، ول پرهیز کوه او یو نوکې ګرځه، خو دغه ورزش کوه، ګرځه نوکې به جنګره شې چې هغه سوی یې ډېر.
دا خو درته ښه خبر کړې خورې.
ښه خبرې چی شاته کړده؟ د چا د لاسه کې زه د پښو د درده داسې یم داسې مرمه، ته واوو زه دباندې چکر.
خورې اوس به در باندې بده ولګېږي، خو همدغه استراحت دې قبول کړی چې دغسې درد در باندې ولګېدو.
وروجان ګوره خورې، خو زه م هم داسې وم، د ده به ماش تر ماشه نه رسېده، هره ورځ به زه وم او ډاکټر به و، بس همدا سپورت څې راباندې شروع کړی دی، دا د راته ګورې شکر روغه جوړه یم، سهار چې له خوبه راجېده سمه اول دی راته وایي چې زه سپورت وکړه، اوس دغه د روغه جوړه یم.
ریښتیا وایه، لیدلې مې وې څونه چې هغه سوی وې، یعنې دغه سپورت څه شي ورته وایي، ورزش دی، سپورت دی، څه شي دی، دغه جوړه کړه یې؟
خود هم دغه جوړه کړم.
خورې اول خو دېم نه کوو، اما غویلې کې به ګرځې درا ګرځې در ګرځې درا ګرځې در، یو څه وخت شمه ویلې کې منډه منډه دې خو وکړه، لږ را ښه شوه، بیا پارک ته تله، پارک سره بیخي ښه شوه، اوس د ریمولې کور نه لرې کلب دی، هلته ځي، روغه جوړه ده.
څونه دې اوس ډاکټر زما دونه د لاسر نه کېږي چې دغه د ویلې کې وګرځم، ته مې استه کلب ته مې استه کلب ته به د چا د لاسه کېږي.
ګوره خورې، ما اول کې همدغسې وایل، خو اوس دا د مختص ومه، که ډېر وایې زه به در پسې راځم، دغه لنډ پارک ته به ځو، قدم به ووهو. ډاکټران هم همدغه وایي چې په ورځ کې نیم ساعت چې تاسې قدم ووهئ ټول مرضونه مو ور کېږي.
دا خو دې ښه خبره راته وکړه، زه به څنګه ولاړېږم دا د پښو د درد ولاړ که د ځای نه سم ولاړېږي، ټوله ورځ یم بس بلستر نه باندې پرته ده، یو ګوله ډوډۍ راته راوړي، راته کښېږدي، هغه وخورم بېرته مې داس.
ګوره خورې، په اوله ورځ سخته یي، یو پنځه قدمه به واخلې، په دوهمه ورځ به لس قدمه واخلې، چې پنځمې ورځې ته رسېږي په خپل عادت کېږي.
خو دې ښه راته وویل، خو راځه نو سهار په سهار راځې، څه وخت راځې؟ مازدیګر راځې، سهار راځې، څه وخت؟
ته خو ډېره په عذاب یې، زه داسې درته وایم چې د سبایي د خوا نه به م یو پنځه دقیقې لس دقیقې درته راځم، او د مازدیګر له خوا به م ځو، هم به د ساعت تېرې ښځې به وینې، هم به سپورت درته
سیدې. خیر درکې، شکر چې تاسې هسې ولاره راوښوئ چې زه جوړه سم.
بس همدغه سپورت ښه لاره ده خورې، همدغه تعقیب ان شاء الله چې دوه میاشتې بعد به روغه جوړوي، دا دوا خو خپله زهر دي، دا خو نورم ته خرابوي.
ګوره چې مازدیګر راځم تیاره به ناسته یې، زه به دې پارک ته بوځم.
خو ګوره خورې، سپورت هم کوه، پرهیز هم کوه، له ګور سره ډېر غوړ شیان مه خوره، مالګه مه خوره، دغه ټول درته نقص کوي.
سمه ده، نه یې خورم، څنګه وکړم چې جوړه سم؟ چا څه تاسې وایس هغسې کوم
زه. ان شاء الله چې خدای به دې جوړه کړي.
توکل پر خدای دې، خیر اوسي، خیر اوسي چې تاسې یاست.
درمنو دوستانو، راځئ چې د خپلې روغتیا په خاطر په ورځ کې نیم ساعت ورزش ته ورکړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو، تر بیا ښه چاره.